تظاهر کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشي مواد سره د مبارزې لمړی دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د قاچاق باندې ول د هغه تعقیب د مظلوم لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مو میاشتې تیرې شوې خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روژه سوه هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د ښځینه معتادینو د شپېته بستریز روغتون له مسؤلي ډاکټرې خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې پر ستونزو غږېدلی یو.
اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګ و د کښ له امله مې سل لکه افغانۍ تاوان وکړ.
کمی بانگی نوی کردی اگر شپیتر در دو شپیتر اگر کرپیس ما تکریتی ویرم بیا و تجارت مصرف کردیم و اگر بیر آدی اکل پر دیرش تکرپیر به دوال کرپیر آتا گتلی وی
او در پروگرام پا پای که و پزل پور دراما لرو
والا کانو دالی ونه دی چا ده
حال درده چی زو پاس دی را پریکره کمکل در چا پا کار که چه کار لری
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو لومړی دورې تر زده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. دې پولیسو ته د یو لنډمهاله سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول سوې، خو د کوکنارو د کښت د مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول سوې. سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري. له همدې عمله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې دا پولیس په اتو برخو کې روزل شوي دي، خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوی او اړول نه دي شامل. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیت طرفدار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه.
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول، د مظنون څخه تلاشي اخیستل، د کورونو تلاشي کول، د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیا چارواکي که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعاله پاتې کېدو یادونه کوي، خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړې قطعه یا ان آی یو د تخنیکي څېړنو برخه یا ټي آی یو، له نشي موادو سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو او داسې نورې برخې اوس نشته. د طالبانو حکومت ویلي چې د څلور میاشتو راهیسې د نشي موادو لسګونو واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو د کوکنارو په وروستیو دوو فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي شوي. په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي.
طالبان یو نوی تعهد لري، تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د عشر په ورکولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړي دي. دا یو نوی اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې دي. هغوی نسي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي دي.
په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان په تودو یا ګرمو سیرو ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل سي، او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي، دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300040. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: سی او پی @rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې یې څو میاشتې تیرې سوي خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښ دي، خو وایي چې د نشهیي موادو د پرېښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري. د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پرېښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
صابر شاه په خوا چرس کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زنداني کړ، خو په دې موده کې د ډاکټر او درملو پرته چرس پرېښي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوارو خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابر شاه او کندهار ولایت سمد چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسې په زندان کې شپې او ورځې تیروي، وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډیر دي او دوی ډیر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روژه سوه هوا ګرمه ده، مبارک روژه دا خورا نفوس ډیر دی دلته، داسې ډیر دی چې دا خلک آزاد کړي.
شپږ میاشتې کېږي چې دلته یم. دلته د معتادانو شمیر ډیر دی، روژه هم رارسیږي او دلته ډیره ګرمي ده. زما هیله دا ده چې موږ دې خوش کړي. دلته زندانیان بیخي ډیر دي، په یو بلاک یو سلاګا زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پرېښې ده، نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به یې خوشې کړي. د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 45 ورځې په پام کې نیول شوي، چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان د روان او ذهن سره تړلې ده. معتاد له نشهیي موادو څخه د فزیکي واټن تر څنګ دې ته اړتیا لري چې له نشهیي موادو څخه په ذهني لحاظ هم لرې کړل شي. په دې اړه ارواپوه سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشې کېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کړي.
یکی از روش هایی که د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی، هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پرېښودلو ته اړ کېږي، ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پرېښودلو ته هڅوي، هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي، چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسېدو دوه میاشتې وروسته، هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول. خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر، درملو او ارواپو پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بستري کړي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوه لسیزو اوړي، خو بیا هم د دې برخې کارکونکو ته خلک په سپک سترګه ګوري. په کابل کې د معتادو ښځو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټره خالیده وایي کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم، خپلوانو هم کرکه راڅخه کوله، خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومې طبقې خدمت ته دوام ورکړ. دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټرې خالدې په دې لاره کې کومې ستونزې ګاللې، په دې اړه مو له ډاکټرې خالدې سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې یې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ.
ما د دې خاطر دا مسلک می انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دغې یو موتاد سره کومک کوو د تداوي په برخه کې هغه تداوي کیږي په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتو نه
زیاتره وخت دا معتادین چې ځینې نشو خواته مخه کړې دي هم وایي چې ولا د یو چا سره کېنستم چې هغه نشه کوله بالاخره زه هم ورسره معتاد شوم. تاسې ولې دومره وخت هم ورسره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد نه سوسې لتی څه
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار یعنی مونږ چې تب ویلی وو دغه د احتیاط په برخه کې زموږ معلومات نه و وروسته وروسته چې دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د اسرارو په هکله زه پوه شوم. همدا وجه و چې مونږ خپله نور هر چا نه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه اضرار لري څه عواقب لري او د دې په خاطر مونږ احتیاط خواته لاړنه.
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده یو بېله برخه ده یو بله دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات و. اوله کې چې زه راغلم هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تمسخر همیز خوندی چې تاسو خپل موتات نشی کنه. اول وختونو کې رښتیا ماته ډیر مشکل و ځکه چې اوله کې چې زه راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه و. وروسته دغې نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په بخش کې څو کریکولمونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې دغې نه پس زمونږ معلومات اضافه شو اوس فضل خدای مشکلات حل شوي.
ځینې مشکلات د خاطره دی یادی دي چې کیسره تکول شي ست مشکل سره مخ شوی؟
طبعا خاطرات خوشته ده ځکه ما زیات وخت کېږي په دې بخش کې چې زه کار کوم تقریبا 12 کاله کېږي ما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو یعنی مونږ ته یو رقم تشویش او دار و چې څنګه د دې ټاکس په حالت کې چې مریض اول وختونه کې چې راځي هغه مواد ور باندې قطع کیږي حالت خراب وي یعنی مونږ نه پوهېدو چې مریض سره څنګه برخورد وکړو. وروسته وروسته مونږ ته اوس د ترینینګونو په برخه کې معلومات اضافه شوي اوس مونږ پوهېږو چې یو مریض سره څنګه برخورد وکړو.
لاسته راوړه نیم دې برخه کې څه دې دې سره ته ویلی شي چې په دې دونه موده د کار کې چې تاسو کړې ده تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړې؟
په دې موده کې څه د پاسه 2000 زنانه او تداوي شوي چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه ده کړې.
د ښځینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چی شی تاسو ډېر ځوروي سي په وسم نه ده پر خو ځوروي مو ډېر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپله زما په نظر یو غټ چالش دی ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي اول په دې اقرار نه کوي چې دا معتاد دی او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوي دپاره راشي ځکه دا یو استګما یا لکې اجتماعي بولي دوی اجازه ورکه چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوي کی. نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي ولی باوجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه یو ځای معتاد دي هغه ښځه حاضر دی چې تداوي لپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوي شي او دا خو باید فامیلی تداوي شي ځکه کچېرې زنانه تداوي شي او خاوند یې تداوي نشي دوباره بیرته چې کور ته ځي هغه هم بیرته معتاد کیږي. نو دغه یو غټ مشکل دی یوازنی دلیل د زیاتره زموږ مریضانو همدا دی چې ښځه د خاوند په واسطه معتاد شوي یعنی دلیل د معتادت د زنانه همدغه خاوند دی او بیرته دا خاوند نه غواړي چې ځان تداوي کړي زنانه غواړي چې تداوي شي نارینه نه غواړي. نو دا یو مشکل دی چې مونږ سره مخامخ یو.
په دې ټوله موده کې چې تاسو دې برخه کې کار کړی لاست راوړونو په باره کې د څه راته ویل شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې د احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځ ته راغلې، ولې مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوي شي او د دې مشکلاتو نه جلوګیری وشي. او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅول د دې په خاطر چې دوی سره د هغه موادو پیسې نه و، او موږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي. او یا ځینې فامیلونو سره چې ښځه موتاد و د هغې فامیل بیخي قطع روابط کړی و، موږ پس د دې نه چې دوی تداوي شوي دغه مشاورت فامیلي په اساس هغوی بیرته خپل روابط سم کړی او دغه مشکلات حل شوي. او موږ سره یو مریض و، یو جلی موږ سره بستر و چې هغه د دې په خاطر چې دا موتات و او چا نه غوښتل چې دې سره واده وکړي او مشکلات سره مخامخ و، پس د دې تداوي نه موږ هغه فامیل بیرته دوی سره روابط هم ښه شو او نامزاد شو، بیا واده یې وکړو، اوس ښه ژوند لري او مشکلات حل دي، ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ولې د لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیق الله شریفي خبرې واورو.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي، په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي، هغوی په خپل مستقیم نشي توکي نه راخلي. د حملګې په وخت کې مور نشي توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور روغ دی د شدود لري، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشي توکي کاری هغه غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا مسایدواله ډیر د نشي توکو ته، دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده، په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي. توپیر یې دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی دغه استعداد په اساس مونږ وړاندې کوو. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري، نو هغه باید تداوي شي. هغه محیط باید د دې لپاره خواندي محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی، ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریج په 1260 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وارده. د غزنی ولایت کریم چې تیر کال یې په 10 جری بزمکه کې بانګي کړلې وی، وایي چې د بنګو کښت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د 400 په کاروبار کې یعنی د 100,000 افغانۍ تاوان کړي، اوس د بنګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکې یې په خپل ځمکه کې ګټور بوټي کرلی وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅ ډول تاوانونو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دل خولې واورو.
ډیر چیرې بنځه کما کړلې په 400 باندې، خو هغې د دې په ځای ما کړلې اوس ماته ګټه وکړي، خو هغوی هېڅ ګټه ماته نه ده کړې. حتی کې ماته دنیاوي تاوان هم ورسوه، په اخروي تاوان چې هر خونه وکړو ماته دنیاوي تاوان هم ډېر ورسوه، ځکه ما چې کومه سرمایه درلوده یا مې د اولاد لپاره کومه نفقه درلوده، هغه ټوله ما د په کرلو کې په اوبو په امبارو په دوو کې مصرف کړه، خو ماته هېڅ ګټه ونه کړه، ځکه چې د آرام بوټی د آرام بوټی د دې په خاطر باندې چې ماته اخروي تاوانونه وکړو ماته دنیاوي تاوانونه هم ډېر وکړو، زه یې ډېر سخت ګرځاره کړی یم. د دې په خاطر ما زه به د کال 70,000 روپۍ ګټه ځینې خم، خو ما تقریبا 300,000 روپۍ ډېر تاوان کې وکړو، او زه اوس هم پورولی یم. د ما سره څه جایداد حلال روپۍ وي هغه هم ټول کې ولاړې، زه ډېر در به در کړم. په دې باندې ما تقریبا ما 80,000 روپۍ سرمایه درلوده، ما دا ټول په مصرف کړي، ما ماته به دا 500 یا 300,000 روپۍ ګټه راځي، خو د ما هغه سرمایه هم ولاړه، ځمکې مې هم کې ولاړې، څه سرمایه چې ما درلوده دا مې ټولې ولاړې، او زه اوس ډېر قرضدار یم. علت خدا وو چې د بارانونو په اوس کو د دې بوټی چې وو هغه لوند کو خراب کو کله چې موږ دا وو چې هغه نو چک کو کو کارګرو له ما ډېر روپۍ وغوښتې ما چې دا سره پروسس کول سمول مې په دې وخت کې د قیامت راول بیا دی له 1500 روپۍ څخه تقریبا 3000 روپۍ ته کیلو رااله په 3000 روپۍ هم چانه کوله بازارونه سره خراب شو او سم ماته ټول پراته دي تقریبا 70-80 کیلو وسم ماته پراته دي څوک یې په 1500 روپۍ هم کیلو نه کوي په 2500 روپۍ هم کیلو نه کوي نو دا غټ تاوانونه ماته وکړه کمی بانک نه وای کړلی هغه شپته د 2500 یا لکه روپۍ سمات پرتی ویرم په تجارت مصرف کړی وای وسبي اډي اکل په 10 روپۍ په 2 لکه روپۍ ته ګټلې سرمایه به سرمایه پرته او ګټه به 2 لکه روپۍ کړې اوس کوم سرمایه ملاله قرضدار يم در بدر يم ټول کارونه خراب شو علت خدا د احرام بوټی ده کوم شی ناروا ده هغه ناروا ده ناروا بوټی څه په ځوان دم څه ګټه وانه کړې
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې انوار او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي. دا چې انوار ته ولې درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرما اکرما ودری کا جیت روانی
کیا انور داتے دادے ولاڑی میں
السلام علیکم اکرما استڑے مشی
خیر سے تام استڑے مشی
خدای دې خیر کی چیرت روانی
دانو چې د خندا خبره ده خیر و ولی بی ځای خاندی یار لکه چې بیا دې ښه په شرابو باندې ځان پړسولی دی که څنګه
ته زما پړسول څه کوې دا راته ووایه چې چېرته روان یې
زه یو واده ته روان یم
کاخه واده ته روان یا
ګوره ته زموږ کره ورشه زما زوی په کور کې دی زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار کو سره نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم
اولی ما کالی کړی دي او که په څلورو روان یم
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم واده خو میله وي خندا ساتیری او ټوکې خو پکې وي کنه خدای دې خوړ که
ټوکې پکې ایله دي خو لغتې بندې دي
یعنې زما څخه دې خر جوړ که
خر خو ښه دی بار وړي ته چې نشه شې هېڅ په خبر هم نه پوهېږې په شرمو به مې وشرموې وسړیه
زه ډارنه نه دې شرموم تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که
ښه سمه ده موټر ته راپورته شه چې ناوخته کیږي
سمه ده دا دی در پورته کیږم دا دروازه خلاصه کړم
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې موټر چلوې پر هغه بلې دروازې راشه
ښه خو دغه دی زورور په دا بله دروازه به درشم
اوف ته ظالم بچی دا دې څومره ډېر شراب څښلي دي دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کیږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه
زارکت کډارنه ایځم د کیږي ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلي دي تا غوندې خو نه یم زه خو تل هم داسې مستانه ګرځم زه خو شرابي یم چه خطر سر جنگ کړي
هغه میز خالی ده رضا چی ها غلطه کینی
رماده در زر جده چی کینی اوف دا موسیقی چونره لوره ده خور گونه را کانه کرده
چی موسیقی در بانده باده لگیگی رضا چی لگلری کینو
موکو بلری کینو خدا نور خلق بچه کبی ده دا کدنه سالونو گوره او دا لوی لفی کرونو گوره
خیر ده لگ صبر رو که اوس دوده راوری او موسیقی بندیگی
یاره دا موسیقی نشم زغموله مغزه را او خوڑل
و سره و ده شرم اولو نو دا خو آسان خبره دا پخی خوی ندی را تدیلی رازا چه بلار چونو
او برا دا سال ده مغزه مورا او خوڑل دا موسیقی ولی دمرال وارا دا دا ده انسانانو وده ده او کلی او خانو
اوف نیوانا یا آقا سی دیو شرم اولو چپ شنو
ولی چپ شن
والا کانو دالی ونه دی چا ده
حالا در زچی زو پاسه دی را پریکره که مقلا ده چا پا کار کی چه کار لره ده بل واده ده دوی پویگی او کاره یارا خیه ویلی دی چه تر بیخلا دوست او خیار دخمان کده
سنگه چه کار و سره لرم
و سره تلی ونه که پسد که ولی نه قفل مغال که دا سره نشده کسی بلا وحله ده والا کانو دا سره سوک ده و چه خبر کرده ده
آجی سه دیرو بخی دیز ما سره راغله ده ده پر زی زبخ نغواره ما یا اشتباد نیوشوالا دیر زیادو بخی
تستا خبر اپریده بابا چه اشتباره نوشوا
اوف ده خلینه سمره مردار بوی ولاریگی دا بدبخت خونه شده زمون خادی را خراب کرده
خیر ده آجی سه اشتباز ما و داده هم دا اوز زو یاران واره پشار مودی و شرم اولو
دا زادی رادیو درنو آوریدون کو دا دی اونه دا زهرو کاروان خپراوانا پر هم دی زی پای تا ورسیده تر بیامو پر لویا و مهربان الله سپارو دا خدای پامان
ده زهرو کارو